دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زخل خانم پام کړی د سات خبرونو ته د امریکا لوړپوړي جنرال د یک شنبه پر ورځ ویلي چې متدایلات به د افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر په طالبانو هوایي بریدونه جاری وساتي د مئی د میاشتې راځي کله چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د افغانستان څخه د خپل سرتیرو استل پیل کړی او اوس دغه لړۍ تقریبا بشپړه سوي وسلوالو طالبانو خپل بریدونه زیات کړی دي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال کینټ مکنزی په کابل کې خبرګانو ته وویل په تیرو څو ورځو کې امریکایي ځواکونو د افغان ځواکونو په ملاتړ خپل هوایي بریدونه زیات کړي دي او که طالبان خپل بریدونه جاري وساتي نو په راتلونکو اونیو کې به دغه لړۍ نور هم زیاته کړي جنرال مکنزی دا ومنله چې د افغان حکومت لپاره سخت ورځې پر مخ دي هغه زیاته کړه چې طالبان د خپل کمپاین په اړه هڅه کوي او داسې احساس ورکوي چې بری ترلاسه کولی شي خو هغوی په غلطه دي جنرال مکنزی زیاته کړه چې متدارات به د افغان هوایي ځواکونو ته لاجستیکي مرستې د اګست د 1 نیټې وروسته هم جاري وساتي د اګست 1 هغه نیټه ده چې داسې توقع ده چې ټول بهرني سرتیري به د افغانستان څخه ووځي د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو لومړۍ وظیفه دا ډاډ ترلاسه کول دی چې د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د مخه د جګړو په لوګو کې د طالبانو د پرمختګ بهیر روکړي د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا دفاع وزیر د شنبه پر ورځ د الاسکا د ایالت د لسن په هوایي ډګر کې خبرانو سره په خبرو کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو په ګڼ میشتو سیمو کې خپل حضور پیاوړی کوي د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د افغانستان دفاعي ځواکونو د طالبانو پر وړاندې خپل ستراتیژي ته بیا کتنه کړي چې لمخې د کابل او نورو شهرونو په څیر د مهمو ساحو چې سرحدي سیمې او مهمې زیربنایي پروژې هم پکې شامل دي د امنیت د ټینګولو لپاره د دغه ساحو شاوخوا ته ځواکونه پیاوړي کوي د امریکا پوز د جمهور رئیس جو بایدن د امر پر اساس په پام کې لري چې د اگست تر 1 په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي د ویرو زلمخې د امریکا پوز اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د ځواکونو د وټلو بهیر 95% پوری بشپړ کړی دی د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی وایي هیواد یې له دې ورسته د اسلامي دولت د ډلې پر وړاندې د جګړې لپاره د متحده ایالاتو محاربوي ځواکونو ته اړتیا لري خو دغه په وینا په عراق کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای د نیټې ټاکل د عراقي او امریکایي مقامات ترمنځ د خبرو پوری مربوط دی چې ټاکل شوی ده پرمانه مونږ کې وسی شغل کاظمی واشنگتن ډی سی ته د سفر په درشل کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل بیا به هم عراق عراقي ځواکونو ته د زده کړو او د پوځي استخباراتو په ټولولو کې د امریکا د متحده ایالاتو سره د همکارۍ غوښتنه وکړي ټاکل شوی ده چې شغل کاظمی به نن د دوشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن سره وګوري د امریکا متحده ایالاتو او عراق د روان کال د اپریل په میاشت کې موافقه وکړه چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو محاربوي رول پای ته ورسوي او امریکایي ځواکونه یوازې عراقي ځواکونو ته د زده کړو او مشهورو ماموریت پر مخ بوزي خو دې کار لپاره تر اوسه کومه مشخصه نیټه نه راکل سوي د ترکیه دفاع وزارت وایي چې دوه عسکر د سوریې په شمال ختیځو سیمو کې وژل سوي او دوه نور ټپي سوي دي د ترکیه دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل سوي دي چې تراګرو د فرات سپر په سیمه کې د شنبه په ورځ په موټرو برید کړی خدای نه دی ویلي چې دا برید کومې ډلې کړی دي په اعلامیه کې ویل سوي دي چې په ځواب کې د تراګرو په مرکزونو بمباري سوي ترکیه په 2014 کال کې په سوریه کې نظامی مداخله وکړه او د فرات سپر په نامه نظامی عملیات د اسلامي دولت یا داعش او د کوردی مرشو پر ضد په خپل جنوبي سرحد کې پیل کړل د فرات سپر په چوکاټ کې د سوریه د جرابلس او د الباب سیمې شامل دي چې دواړه د ترکیه سره په ګډه پوله پرتی دي په مطبوعاتو کې ویل سوي دي چې برد د الباب په سیمه کې سوي اسرائیل د یک شنبه پر لاغ ورسته چې په هیواد د غزې له ترنګ څخه د وور بالونه وغورځول سول په غزې هوایي بریدونه کړی دي په دغه بریدونه کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلي راپور نه دی ورکړل شوی د فلسطین یوې امنیتي منابع فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د اسرائیلو هوایي بریدونه د غزې په شمال کې یو خلاصه سیمه او د وسلوالو د روزنې یو مرکز په نشه کړی دي د اسرائیلو پوځ هم د ستې د هوایي بریدونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې خو د ورځې په پیل کې د اسرائیلو د اطفایي کارکونکو وویل چې سره ته نږدې د اشکول په سیمه کې درې ځایه ورونه مړ کړل او تورې لګول دي چې دغه ورونه د غزې لخوا تغول سوي د اور بانون لوجي لګیدلی وو د نایجیریا د یوې شونځي چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د جولای په پیل کې وسلوالو د یوې شونځي څخه چې کوم یو سل یو شت ځکهونکي تشتولي وو لاغه جمله څخه اته وش خوشي سي دي. وسلوالو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د جولای په 15 منټه هغه مهال په یوې شونځي برید کړی وو چې ځکهونکي په لیلیو کې بده وو. په نایجیریا کې دغه وسلوالي جرمي ډلې چې مالی خلک یې ډاکوان بلي له ډېره وخت راهیسې د نایجیریا په شمال لویدیځ او مرکزی برخو کې څاروي غلا کوي او خلک تښتوي، خو په دې وروستیو کې د ښوونځیو زده کوونکي هدف ګرځولې دي. د ښوونځیو چارواکي فرانس پرس ته وویل چې د زده کوونکي چې د شنبې پر ورځ خوشی کړل سول اوس د خپلو کورنیو سره یو ځای سوي دي. تر اوسه ټول ټال 4 زده کوونکي چې تښتول سوي وو خدای مو نه ویل چې څومره پیسې ورکړي. او په هند کې د موسمي بارانونو او د راوتلو سیلابونو په وجه د مړونو کچا د یک شنبې پر ورځ د 30 څخه زیاته سوي ده، او د مقامات پر وینا په لسګونه کسان لا هم بې درکه دي. د هند په لویدیځ کې د تیری پنجشنبې راسي د سختو بارانونو وروسته سیلابونه راغلي دي چې د هند هوا پیژندنې د ادارې د خبرداري له مخې دغه وضعیت به 2 نور هم دوام وکړي. په هند کې د سختو موسمي بارانونو په ترڅ کې د ځمکې ښویدل معمول دی، خو د کارپوهانو په اند اقلیمي بدلونونه د دغه ډول بارانونو د شدت د زیاتوالي او د هغې د تکرار کېدو سبب سوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واورېدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د لوی اختر په اوله ورځ د افغانستان په جمهوری ریاست د راکټي بریدونو اصلي طرح نیول شوی دی، خو یو شمېر نظامي او سیاسي کارپوهان وایي د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او باید په سمه توګه اداره شي. لیمینی ازید کابل نه رپورٹ شری غلید.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند میرویس تانکسی خبريالانو ته ویل چې د لوی اختر په لومړی ورځ د افغانستان په جمهور ریاست باندې د راکټي بریدونو اصلي طرح نیول شوې ده. هغه ویل چې نیول شوې کس مومن نومیږي او د طالبانو د ډلې مهم غړی دی. خغلستان کې زیات کړه چې دغه کس او درې ملګري د کابل په 15 امنیتي حوزه کې د ځانګړو پولیسو په عملیاتو کې نیول شوې دي.
قطعات خاصه پولیس وزارت امور داخله تاونسن تر ته یک عملیات هدفمند در مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل، طراحان اصلی حمله راکتی بالای نمازگزاران عید روز اول عید دستگیر بکنه.
د ستانګزی په وینا نیول شوې کسانو په کابل ښار او پغمان ولسوالیو کې په یو شمېر نورو تروریستي او هدفي بریدونو کې هم لاس درلود. لدې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د لوی اختر د لمونځ په مهال د افغانستان د جمهور ریاست په شاوخوا کې درې توغندي لګیدلې چې چاته پکې زیان نه دی اوخته. دغه توغندي هغه مهال د کابل د سلورمي امنیتي حوزې څخه د ارګ په لور وشتل شول چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د جمهور ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح، د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او یو شمېر نورو دولتي چارواکو او سیاسي مشرانو په ارګ کې د لوی اختر لمونځ ادا کوو. نظامی کارپو جنرال یوسف امین زازی وایي چې په اوس وخت کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. هغه وایي چې حکومت د امنیتي وضعیت سم مدیریت نه دی کړی.
د افغانستان امنیتي وضعیت خورا د تشویش وړ ده. دا وضعیت چې یو دم نه درغلی دا توجه نه ده وته شوی، درستی محاسبی نه دی شوی، وضعیت درست ارزول شوی نه ده. کوم شان چې باید وړاندیونه موجوده و هغوی دوی رو وخت لرلو، زمان یې لرلو چې هغه یې باید ترسره کړي وای، خالیګه یې باید ډکې شوي وای.
سیاسي کارپو هغه محمد قریشی بیا په دې اړه وایي
د حکومت د نوي پلان او چمتووالي پر بنسټ باندې اړتیا ده چې حکومت تر ډیره پورې د ولایتونو د مرکزونو پر ساتنه باندې تمرکز وکړي او هغه شهرونو ته چې وسلوال طالبان ننوتی دي د هغه شهرونو پر ساتنه باندې ډیر تمرکز وکړي. په دوهم قدم کې د هوایي ډګرونو لوی لارو او هغه ګمرکونه چې د دولت له لاسه وتی دي او هغه ولسوالۍ چې ستراتیژیک او مهمه دي او د دولت له لاسه وتی دي، پر هغه د تمرکز مسله ډیره مهمه ده.
د اختر په لومړۍ ورځ باندې د ارګ په شاوخوا کې په داسې مهال درې توغندي ولګیدل چې تر دې وړاندې افغان حکومت د توغندي وزد د هوایي مدافع سیستم د فعالولو اعلان وکړ. افغان حکومت د امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره په یو د شولایتونو کې د شپې له لاسو وروسته ګرځېدل من اعلان کړل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
د وخت نه د جمهور رئیس د لری کېدو په حق له طالبانو د تازه بیان نو ورسته سپینې ماڼۍ ویل واشنگتن د جمهور رئیس غنی د رهبر ملاتړ کوي. همدارنګه امریکا په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي. د جمهور رئیس بایدن ویاندی جین ساکی ویلی دی چې امریکا د افغانستان حکومت تسوی چې د خپل خلکو دفاع وکړي. د امریکا خبريال ساروان په دې حق له رپورت را کړی دی.
د سپینې ماڼۍ ویاند وی جمهور رئیس بایدن به د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون د افغانانو له رهبری څخه ملاتړ ته دوام ورکړي.
لومړی دا چې جمهور رئیس او حکومت د اشرف غنی په ګډون د افغان مشرانو څخه ملاتړ کوي. غواړم ووایم چې د افغان مشرانو، د افغان حکومت د استازو او د طالبانو ترمنځ سیاسي بحثونه روان دي او موږ یې په یقین سره ملاتړ کوو. موږ په دې باور یو چې سیاسي توافق په افغانستان کې د دایمي سولې یوازینۍ لار ده.
میرمن ساکی زیاته کړه امریکا بل افغان حکومت سره بشری مرستو امنیتی ملاتړ روزنی ته دوام ورکړي او هغوی به وهڅول شي څو د خپل خلکو د دفاع او ساتنې په برخه کې د رهبری رول واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو پر طالبانو غږ کړی دی چې په جدي خبرو اترو کې ګډون وکړي.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې په جدي خبرو اترو کې برخه واخلي څو د افغانستان راتلونکی سیاسي مسیر معلوم او یو دوامدار توافق رامنځته شي. د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ د خبرو له لارې توافق یوازینۍ لار ده چې تلويخ کلنه جګړه ختمولای شي او افغانانو ته سوله راوستي شي کوم چې پسې ګرځي او مستحق دي.
امریکایي مقامات په داسې حال کې د افغان حکومت څخه په ملاتړ او د سولې په خبرو ټینګار کوي چې طالبانو ویلي دوی د قدرت انحصار نه غواړي، خو وایي تر هغه چې اشرف غنی لري شوی نه وي او افغانستان کې د خبرو له لارې نوی حکومت رامنځته شوی نه وي، په افغانستان کې سوله نشي راتللی.
غواړم دلته روښانه کړم چې موږ د قدرت په انحصار باور نه لرو، ځکه هر حکومت چې پخوا په افغانستان کې د قدرت د انحصار هڅه کړې بریالی حکومت نه و. بنان نه غواړو هغه ناکامه فرمول بیا تکرار کړو.
بلخوا د افغانستان د پارلمان یو شمېر غړو د جمعې په ورځ له امریکایي خبریالانو سره په آنلاین غونډه کې پر امریکا متحده ایالاتونو غږ وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو سره دی د مالی تمویل، لوجستیکي ملاتړ او د ترمیم په برخه کې خپلو عاجلو همکاریو ته دوام ورکړي. هغوی ویلي د ترمیم د مشکلاتو له امله یو پر درېیمه نظامي الوتکې ولاړې دي. د پارلمان غړو له امریکا غوښتي دي چې پر طالبانو د ډرون بریدونو ته دوام ورکړي. د پارلمان دغو غړو څرګنده کړي چې په سپتمبر میاشت کې به د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته مشکلات نور هم زیات شي. سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ درنو اوریدونکو، په تیرو دوه ورځو کې چې د عام روغتیا وزارت د کورونا د ویروس کوم ارقام خپاره کړي دي، دا غونه داسې ښکاري چې په افغانستان کې د دغه وبا په مثبتو پیښو کې کمواله راغله ده. خود دې وزارت چارواکي وایي دا ګرانه ده چې سړی وایي چې په افغانستان کې به د کورونا د ویروس پیښې کم شي وي. د امریکا خبريال اکرام شینواری راپورټ را کړی دی.
د امریکا روغتیا وزارت لخوا په تیرو دوه ورځو کې د کورونا وایرس اعلان شوی مثبت پیښې د لوی اکثر څخه د مخه ورځو پرتله د اکثر وروسته د دغه وبا په پیښو کې ډیر کمواله ښیي. خو د امریکا روغتیا وزارت مرستیال وایان ډاکټر میرویس علي زیاوی چې دا ویل ګراندي چې د اکثر په ورځو شپو کې کورونا وایرس مثبت پیښې د زیاتې شوی.
په دغه څنګه چې موږ د اکثر په شپو ورځو کې د شهیدان چې زموږ ګران هیواد باندې د امریکا روغتیا وزارت روغتیا لارښوونې ته خاص توجه نه درلوده، نو بنان یو ونه ویروس سبب موږ وګورو چې زموږ
د عامه روغتیا وزارت د مشرتابه د پرلپسې غوښتنو سره په تیر لوی اکثر کې خلکو د ټولنیز واټن د مراد کولو او د ماسک د کارولو پرته د خپلوانو کورونو ته د اکثر د مبارکۍ لپاره لاړل، چې ورسره د اکثر وروسته د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې د زیاتېدو په باب اندېښنې ډېرې شوې دي. د عامه روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ په ولس ولایتونو کې د کورونا وایرس د 314 نوو مثبتو پیښو سب خبر ورکړ، چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو مخه په کشمیر یو سل سلور سلوی غزره 215 ته لوړ شوې ده. د امریکا وزارت مرسیال وایي ډاکټر میرویس علی زیوی چې په تیرو سلی ساتونه کې په افغانستان کې د کرونا وایرس پر ناروغي 215 مړ شوی هم دي.
په تیرو سلی ساتونه کې یو زر شپږ سوه نوي مشکوک کسان د کرونا ناروغۍ لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي، چې د دې جملې څخه یې 414 تنه مثبت وو، چې له دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 1,445 ته ورسېدل. په یاده موده کې 1,240 تنه راویدلي دي او متاسفانه 250 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
همداشان د امر وخت وزارت وی چې د رخصتۍ په ورځ شپو کې کورنۍ خپل ناروغان هم روغتونونو ته د کورونا وایرس د ټیسټ لپاره نه وړي، چې ورسره د مشکوکو پیښو د ټیسټ شو پیښو شمیر هم کمیږي. د امر وخت وزارت لخوا د خبرو شو شپېرونو پر اساس د کورونا وایرس د خپرېدو لپاره څخه تر نن ورځې پورې ټول شپږ زره سلو سوه اووه تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي. اوس مهال په افغانستان کې دغو ناروغانو شمېر چې د کورونا له ناروغۍ کړېږي او یا په کور او یا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي، له سلو څلوېښت نیمو زرو څخه زیات شوي. د امیر وخت وزارت د رسمي شمیرونو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د دې ترڅنګ چې په شمیر ولایتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې کمې شوې، خو دغه هیواد په لویدیځه خوا او مرکزي ولایتونو کې لا هم د کورونا وبا د خپرېدو په حال کې ده.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غاک دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
په امریکا کې د کورونا وایرس مخ په خپرېدو ده او چارواکي خلک هڅوي چې واکسین وکړي. د کناټیکټ په ایالت کې یو شمیر خیریه سازمانونه مهاجرو ته د کورونا د وایرس د واکسین په برابرولو کار کوي. انوش منابتی د واکسین یو مرکز ته تللی او یو رپورت برابر کړی دی. د رپورت ژباړه د امریکا غږ د آشنا تلویزیون د همکارې نواوري.
د کنیټیکټ ایالت په نیو هیون سیمه کې د واکسین عامه کلینیک ته سودانی کډواله از هر کووید واکسین لمړی دوز اخیستو ته راغلې ده.
ما پریکړه وکړه او وړم د خپل کورنۍ او ملګرو سره و اوسېږم. له همدې امله مې وغوښتل چې خوندي و اوسم.
جالبه ده چې د کووید د واکسینو دا کلینیک په کوم روغتون یا کلینیک کې نه دی، بلکې ګرځنده کلینیک دی. دا وین یا لوی موټر چې سیار کلینیک دی د یو پوهنتون ملکیت دی چې دوی په خپله دا نیو هیون بیلابیلو ځایونو ته چې کډوال پکې اوسیږي استوي. په دې کار کې یو سیمه ایز غیر انتفاعي موسسه د الناس لایت په نوم چې د یو افغان کډوال لخوا تاسیس شوی د یل پوهنتون او هاوان وړیا کلینیک په مرسته دا واکسین هڅې تنظیم کړي.
به خاطر که جامعه ما برای این خیلی آسان‌تر بود، راحت‌تر بود. روز شنبه صبح بود، بسیاری از خانواده ها کار نمی‌کردن، نیازی به پری رجستریشن قبلی نبود، خیلی راحت بدون حتی آیدی و هر چیز میتونستن بیاین و واکسن رو بگیرن. همچنین ما برای کسایی که از سن 12 سال به بالا بودن واکسن مهیا بود و خیلی از خانواده ها آمدن و واکسن رو گرفتن.
موږ د ګرځنده درملو کلینیک بشپړه جواز لرو. موږ د واکسین لپاره یخچالونه لرو. موږ کمپیوټرونه لرو چې له طبي ریکارډونو سره وصل کیږو. نو موږ کولی سو د واکسینو د تطبیق معلومات ثبت کړو او موږ ډیر زیارکښ لیواله او مسلکي کارکوونکي لرو.
دا د کویت واکسینونو دویم کلینیک دی چې د الیناس لایت موسسې لخوا تنظیم شوی. تر دې دمه شاوخوا 130 پناه غوښتونکو او مهاجرینو خپل لومړی یا دویم دوز واکسین ترلاسه کړي. په کډوالو سربیره دا کلینیک بی اسناد کډوالو ته هم خدمات وړاندې کوي. د الیناس لایت بنسټ داسې داوطلبان هم لري چې کلینیک ته د راغلیو کسانو سره د دوی په خپله ژبه مکالمه کوي.
یو ول چې موږ ګوردل ته ډیر خلک راځي د واکسین اخیستلو لپاره دار چې دوی خپل معلومات په خپل ژبه بیانوي د واکسین د مختلف ډولونو په اړه ټول معلومات په بیلابلو ژبو لکه دری پښتو عربي او نورو ژبو کې شته له همدې عمله دوی په چلن لارو پوهیږي او راحت احساس کوي چې دلته راشي او واکسین واخلي
د واکسین د ترلاسه کولو د ویرې له منځه وړلو لپاره د الینا سلایډ بنسر د واکسیناسیونو سیمو کې د میله کولو فضا رامنځته کړې چې کورنۍ کولی شي وړیا له پیزا څخه خوند واخلي او ماشومان یې لوبې وکړي په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې ډیری خلک او همدارنګه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کووید واکسینونو په هکله ناسم تصورات او د واکسین اخیستو په اړه شک لري دغه کډوال او پناه غوښتونکي چې دلته د واکسین اخیستو لپاره راغلي داسې مفکورې نه لري
زه نن دلته راغلی یم ځکه چې واکسین واخلم او واکسین سره خلکو ته کورونا وایرس ورنشي زیاتره خلک واکسین اخلي او غوي بل چاته کورونا ورکي لکه غوي بل څوک مریضای چې واکسین سره چې زه واخلم بل څوک لکه مرز نشي اخیستلای کورونا نشي اخیستلای
د نیو هیون خار چارواکي دغه اقدامات هڅوي او په دې باور دي چې د مهاجرو او نورو پناه غوښتونکو سالم ساتل د خار سالم ساتلو کې مرسته کوي
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي د عراق د ایران پلو مقاومت د قواو قومندان غوښ کړی دی چې امریکایي عسكر غونو وزي نو په هیواد کې به پی ډیر بریدونه وکړي دغه قومندان د عراق د بارنۍ او چارو د وزیر فواد حسین او د امریکا د متحده ایالاتو د بارنۍ او چارو د وزیر انټونی بلینکن ترمنز د همکاریو په حق له خبرو نه سو ساعته وروسته دغه څه غوښ کړی دی په کوردستان کې په امریکایي قواو د شپې یو بی پیلوټ الوتکې برید وکړ مګر کوم زیان نه دی رسولې ایدوارد یرانند قاهری نه رپورت را کړی دی چې تفصيلي نظرانه یوسف زیل ولی
په عراق کې د امریکایي ګډو ځواکونو ویان د شنبه په ورځ په وی اعلان کې تایید کړ چې د عراقي کوردستان په قیصره اډه کې د امریکایي ځواکونو په شپې یو بي پیلټ برید کې تلفات نه دی غوښتي د برید د ایران پلو ملیشو کمانډان آل خزالی دی وی اعلان په خبرولو سره شوه هغه غواخ کړو چې په عراق کې به د امریکا په ځواکونو بریدونه تر هغه چې د دې ملک ونوزی دوام وکړي الخزالی ویل
فصائل المقاومه العراقيه لن تتوقف مطلقا عن
په عراق کې د امریکایي ځواکونو په بریدونو پوزي عملیات تر هغه پوري نه ختميږي چې دوی دغه ملک ونوزی او د امریکا حکومت په دې نه پوهیدلو په صورت کې به خبرګون وخی او ک امریکا په دې باندې بریدونه وکړي نو غچ به واخلي عربي رسنیو رپورت ورکړی چې د ایران د استخباراتو مشر په تیرو لسو ورځو کې سوزله د عراق پلازمینه لیدنه کړې ده د امریکا غږونه شو کولای چې دغه رپورټونه تایید کړي د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین واشنگتن ته د سفر په مهال د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره د خبری کانفرنس په مهال خبريالانو ته ویل چې د هغه ملک د ترګري سره د مبارزې د پاره د امریکا په ملاتړ ائتلاف ته اړتیا لري هغه ویل
نحتاج الى تحالف الدولي
هغه ول چې عراق په مختلفو لارو نړیوال ائتلاف ته اړتیا لري او د اسلامي دولت ترګرو په وړاندې د امریکا تر مشرۍ لاندې کار کوي هغه ول موږ اړتیا لرو چې د عراق او ائتلاف او امریکا ترمنځ معلومات شریک کړو چې دغه ترګرو سره مبارزه ته دوام ورکړو عراقي رسنۍ خبر ورکوي چې د هواد د ملي امنیت صلاحکار قاسم العراجي د غونډې پسند کې خبريالانو ته ویل چې بغداد نور په دې ملک کې امریکایي ځواکونو ته ضرورت نه لري د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د جمعې په ورځ د حسین سره په ملاقات کې خبريالانو ته ویل چې امریکا او عراق دواړه یو بل ته ضرورت لري انټونی بلینکن ویل موږ بل شکه د داعش په وړاندې د مبارزې تر ټولو نږدې همکاران یو او موږ په هغه سباندې ویاړ کوو چې د داعش د ماتولو لپاره یو کړی دی او دا ډاډ ورکوو چې اوی به هم دغه ډول پاتشي د امریکا او عراق ترمنځ اتحاد د داعش په وړاندې د عامه مبارزې نه ډیر پراخه او جوړ دی تاکل شوې ده چې د عراق لمړی وزیر مصطفی خدامی د دوشنبه په ورځ په سپینو ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن سره چې د امریکا او عراق ترمنځ یو شمیر تړونونه اعلان کړي.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غاک سرمقاله ده.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غاک سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. بهرنۍ مرستې د ټولو نړیوالو ستونزو حل نه ده. په خپل دارنګ مرستې واز د هر مطرح ایواد د کوشونو ملاتړ کولای شي چې سیستماتیک موضوعات حل کړي یا د راغښت ستونزې درست کړي. د انډیوال حکومتونو د مدني ټولنې د سازمانونو او د محلي خصوصي ټکټور د انډیوالانو سره کار کول او بارنۍ مرسته د ځوانانو لپاره د فرصتونو د پراخولو او د بدلون لپاره د شرایطو په پیدا کولو کې کومک کوي. موږ د خارجي مرستې له لارې د محلي خلکو سره کار کولای شو چې د دوی سره په جوي حالاتو کې مرسته کولای شو او د طوفانونو او مصیبتونو په شان له ذهني تکانونو نه رغېدلی شي. بهرنۍ مرسته د هغو خلکو لپاره د مهاجرت قانوني لارې ته د لاسرسي په پیدا کولو کې هم مرسته کوي چې غواړي د کار کولو فرصتونه لاسته راوړي. د یو ایس ای آی ډی د اداري چارو امیر سامانتا پاور په سان سالوادور کې د مرکزی امریکا په پونتون کې د خبرو پترس کې په دې ټیکټینګار وکړه چې امریکا د نو موثر رول د پیدا کولو ژمنه کړې ده چې هله پیدا کړي او د هغه موضوعاتو غم خوري چې ځینې خلک د سیمې پر خودلو ته اړ کوي او امریکا ته د خطرناکو سفرونو هڅه کوي. د هغه کوشش دی وی برخې په هیڅ یو ایس ای آی ډی یو شمیر نوې سمایزه او دوه اړخیزه پروګرامونه پیل کړ. د دغه پروګرامونو معنا دا ده چې کمزوري خلک قوی کړي، د وړو کاروباریانو سره مرسته وکړي، د بومي تاوتریخواري مخه ونیسي او د سوالادور د خلکو او سیمې لپاره فرصت پیدا کړي. د هغه اضافي کار ناروا چې د بهرنۍ چارو وزارت لخوا سرته رسول شوې ده یو ایس ای آی ډی د کووډ 19 وبانه بیرته په خو باندې د درېدو لپاره تقریبا 12 میلیونه ډالر تشبث کوونکو او وړو تجارانو ته ورکوي. برسیره پر دې یو ایس ای آی ډی په نوو پروګرامونو کې تر 115 میلیونو ډالرو پورې بودیجه ولري او غوښتون لیکونه به ومني چې د هغو شرایطو غم وخوري چې په جنس باندې ولاړ د تاوتریخوالي او جرم کې د بشري حقوقو نه د سرغړونو په شمول ال سالوادوران مجبور کوي له خپلو ټولنو نه وتښتي. د اداري چارو امیر اوله برسیره پر دې د یو ایس ای آی ډی د سمایز چالن لپاره 15 میلیونه ډالر تخصیص کړل چې نوې روشونه وهڅوي د خوځو لپاره ستر اقتصادي لاسرسی قوي او ورکړي. کومنګ صادق یو خزه همیشه عین دولت اقتصادي فرصت نه لري چې نارینه په ټوله سیمه کې لري. په اساسي توګه امریکا په دې عقیده ده چې هر چیرې حکومتونه باید خپل خلکو باور او ښه نیت لاسته راوړي. د چارو سمبالون کې پاور ویلې کې اداري فساد ته اجازه ورکړي شي چې خپور شي که د قضا د خپلواکۍ احترام ونه شي او د اداري فساد ضد موسسې ویجاړ شي. په داسې حال کې چې موږ اکثره وخت په هندوراس، ګواتمالا او دلتا پلسوالادور کې وینو په نتیجه کې به محلي حکومتونه د خپل خلکو لوړې هیلې او ظرفیت به د خندونو سره مخامخ شي. اداري فساد د تجارت کولو په قیمت تمامیږي. په حقیقت کې دا هغه څه دي چې د بهرنۍ مستقیمې پانګې اچونې مخه نیسي. د قانون حاکمیت سمواله نه ده. دا داسې اوڅ دي چې ورکړه راکړه ور باندې باور کوي چې کله دوی غلط وي او دوی د دې قابلیت لري چې غواړي تعدیل پکې راولي. دیموکراسي، آزاد مطبوعات، د مدني ټولنې خپلواکي د قدرت جدا کول آزاد او شفاف انتخابات او اساسي بشري حقوق هغه څه دي چې د اوږدې مودې د سوکالۍ او ثبات ضمانت کوي.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شیوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا نه ماچ.